د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا خبرونه از نوریا سنوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل پلاوی د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو سره د لیدو په هدف تیره شپه له کابل او واشنگتن ته روان شو. په دې سفر کې به پر کومو مسایلو ډیر تمرکز کیږي؟
لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي.
د افغانستان روان وضعیت په کتو دا چې دغه سفر څومره مهم دی د چارو له یو کتونکو سره مو مرکه کړې ده.
دیر اساس وقت دی افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی.
افغان ښځې د ولسمشر غنی او ولسمشر بایدن په کتنه کې په سوله کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
دا ځکه ډیر مهم ده چې دوی کولی سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان او د ځورېدلو خوندو هغه واقعي غږ هلته پورته کوي.
له ولسمشر اشرف غنی سره په مل پلاوي کې د دولت د سولې د مرکچي پلاوي دوه خزینې غړې هم شامل دي. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې سوله وکړي. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایراني چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي. خو لومړی ستاسو پام رابولو د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هېواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ده د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هېواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د سپینه ماڼۍ ویاند جین ساکي پرون چهارشنبه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو نه یې لیدلي چې د 2020 کال د فبروري له میاشتې راهیسې دې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي اهدافو حملې زیاتې شوي وي. په هغه تړون کې چې تیر کال د فبروري له 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي، خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مئ له لومړۍ نیټې د سپتمبر 12 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د نه کولو ضمانت نه شي کولی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هېواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 180 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي، او زیاته کړه چې دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 60 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن چې د کانګرس ورته استماعي غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی مختل کړی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز لري چې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مئ له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 12 به بشپړ شي. ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته لاړ شي او د دې هېواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکی ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سنبالېدو لپاره پاتې شي که نه. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل د هوایي ډګر چارې سنبالوي او امنیت به ساتي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون وویل چې هیواد به افغانستان ته نور سرتیری په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د ساتنې لپاره ونه لیږي. هغه زیاته کړه دا هیواد په اوس وخت کې 1500 سرتیری هلته لري او هغه څه چې مهم دي دا دی چې آیا دغه ځواکونه هلته د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره پاتې شي که څنګه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی او د دغو هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دغه هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تیرونی له رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې اجماع ته سره ورسیږي، خو د نږدې نهو میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومانو او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن پرون وروسته تر دې دا غوښتنه په یو بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوا نیوه مرمۍ وچاودېده او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیف د چلډرن تېره میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 دوران ښوونځي وموندل چې له امله یې نږدې 28,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشنبې په ورځ په مرمۍ ولګېد چې دې محسې مرسته ورسره کوله. سیف د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټولې ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکې هیلې او بشري نسل بربادول دي. د پښتونخوا ملي او عامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړل چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلي اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان په ناجوړې نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړې په دوران کې د سرزور شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کام دا اعلان کړی دی چې زما د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپېدل شي.
ښاغلی اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړه چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې وه چې ده ته خبرداری ورکړل شوی دی چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. عثمان کاکړ تېره اونۍ په خپل کور کې بېسده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبې په ورځ د 60 کلونو په عمر وفات شو. ډاکترانو څرګنده کړې ده چې د عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربه لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو ویلي دي عثمان کاکړ په طبیعي ډول وفات شوی دی. او نیوزیلند د ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنۍ لوبې د انګلستان په ساوت امتن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. نیوزیلند په دې پای لوبه کې تېره ورځ هند ته په 2 ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مې هېره وېده. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ له کابله واشنګټن ته روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو په دې وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله تېره شپه واشنګټن ته د دوه ورځین سفر په مخ روان شول. څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. په دې سفر کې له افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې هکله ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په پدې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوړی افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غني د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کېږي، مخکې هم شوې دي او بیا به هم کېږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارت قابل قبول دی.
سپین مانی ویلی دی چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده. د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې ماڼۍ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو تر څنګ وي څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونې مشارکت لپاره هڅوي څو دا شخړې ختم شي.
و امریکا چې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ورسره ملګری حیاتي پرون ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. دغه پلاوی به په واشنگتن کې البته په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او د غرض له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې هم په پام کې دي. د دې سفر د اهمیت په اړه اجمل ان د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او په واشنگتن کې په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد له علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې لیوی خوا پر لپسې په افغانستان کې دننه ولسوالۍ سقوط کوي، ل بل خوانه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي او په عین حال کې په څو میاشتو کې ل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړېږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفره څه تمه کیدای شي؟
د اساس وخت افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایس پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشو د امریکا په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه په عین ورځ هغه یو ژمن شوی و چې د افغانستان حکومت سره به مرسته کوي او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي د افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه په هغې کې افغان حکومت داسې ډېر راضي نه ښکاري. همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې هم د افغان چارواکو په حواله دوی یې له منځپانګې نه نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شی دی. یعنی داسې شکونه شته چې ښایي امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه دی مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په عین حال کې ل طالبانو سره هم چې کومه هوکړه کړې د پاغې کې هم داسې ځینې نښې نښانې شته لکه طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو اوس هم همداسې فکر کوئ چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړ هغه ملاتړ چې ژمنې شوې دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکړي؟
البته دی دوهی موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې یو وسیله ده د دې لپاره چې زمینه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې مې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده یې کړې وې هغو یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې نه د افغانستان د حکومت سره د خبرو دپاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنګ ته یې دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنه پیشنهاد کړی و چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل هغه ژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط شي. دغه کار ونه شو، طالبان له دغه نه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کښېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتره شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شیان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنا نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره هم کړې ده دا ویل شوي دي چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیس نه پېژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیس پېژندلی دی.
جلالي صاحب، د تاسو فکر باندې اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په پام افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دی، پرله پسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولی شي له افغان حکومت سره او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولی شي او څه توقع ته حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکي تعهد چې کړی دی دا ده چې د افغانستان د امنیتي قواو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي. اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي، که افغانستان حکومت موجود وي نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دا خطا منځ نه دي راغلي، دا فقط د په تېرو وختونو کې اشتباهګانې ډېرې شوي. طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهګانو نه له خلاونه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي، مدې ولسوالۍ سقوط معنا نه ده چې حتما به دا به مکیږي بلاخه به ښارونه هم نیسي. په افغانستان کې طالبان څوک نه غواړي نه یې معرف غواړي. یوازنۍ دولت چې ورسره کومک کوي پاکستان دی، باقي ټوله دنیا نه غواړي چې معرف، حتی که دوی ډېر ځایونه وو هم نیسي خپله مشروعیت له لاسه ورکوي او بلاخره په انزوا کې پاتې کیږي. نو ځکه د جنګ لاره د دوی دپاره د فتح لاره نه ده. په نتیجه کې د افغانستان د حکومت د موسسات چې دي د دنیا لخوا تعهد شوی چې ورسره کومک وکړي، معادغه وکړي، حمایت یې کړي. شاید په دې سفر کې درې مسلې وڅېړل شي د حکومت سره. اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته د امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره سره په څه ډول په څو شرایطو سره هم مرسته وکړي او سره هم مرسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې د اوسنیو د افغانستان کې د یو سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي؟ شاید په دې مسایل باندې خبرې وشي.
جلالي صاحب، تاسو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزیر پاتې شوي، په امریکا کې هم اوږده موده هلته پاتې شوي، د امریکې په سیاستونو متحقق او څېړنې کړي، د تاسو فکر دغه د دوو ولسمشرانو د ډونالډ ټرمپ او د بایډن لیدلوری د افغانستان په اړه څومره توپیر لري؟ خپل دغه بایډن اوس په افغانستان کې څه غواړي؟ داسې تاسو څه درکوئ چې دی د څه شي په لټه دی په افغانستان؟
ښاغلی بایډن له ډېرو کلو راهیسې، هله هغه وخت چې د جمهور رئیس مرستیال و، په دې عقیده و چې دا جنګ باید پای ته ورسول شي. په هغه وخت کې د دې استدلال دا و چې هغه هدف چې امریکا غوښتل چې ترلاسه کړي په افغانستان کې هغه ترلاسه شوی دی، القاعده ماته شوې ده، مشر یې له منځه تللی دی، نو ځکه اوس زیاتي لازم نه ده چې د امریکا قواوې هلته پاتې شي. او اوس عین فکر لري، او اوس منتها وایي چې د القاعدې او یا د ترګرو چې هر چېرته وي د هغو په مقابل کې دوه تغییر راغلي دي. اول ترګر سره په افغانستان او پاکستان کې نه دي، بلکې په ټول نړۍ کې تیت شوي دي. نو ځکه یو لوی استراتیژي، جهانی استراتیژي ورته پکار ده، نه منطقوي یا محلي. او دوهم دا چې په ټکنالوژي لحاظ دومره پیشرفتونه انکشافات راغلي دي چې کیدای شي بې د حضور د قواونه هم د ترګرو سره مبارزه وشي. بنابراین د امریکي حکومت چې دا و چې د افغانستان بیا ترګره پرې حمله وکړي یا په متحدین حمله وکړي، هغه ترسره شوی دی، او یا که په آینده کې دا خطر پیښیږي نور امکانات شته چې هغو مقابلې مقابل وکړي. در هدف د اوسنۍ ادارې
واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د مل پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه.
د ازادي راديو خبري ساعت
په افغانستان کې خزو د حقونو یو شمیر فعالان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغان مشرانو په کتنه کې د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ د سولې په خبرو او سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. له افغان ولسمشر اشرف غنی او مل پلاوي سره په دې سفر کې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي دوه خزینه غړي هم برخه لري. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالین امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر او د هغه هیواد له جمهور رئیس او مشرانو سره یې لیدنه له اهمیته ډکه بولي. دوی د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ د سولې په خبرو او په سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کوي. په ناروې کې د افغانستان مخکنی سفیر شکریه بارکزی وایي باید د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه خبرې وشي، مدیریت مشترک شي، څو دغه هیواد بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. اغلی بارکزی وایي دغه شان د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکې هوکړې، ګډو ګټو او د ښځو او بشر د حقونو د خوندیتوب په اړه هم باید خبرې وشي.
د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان خزه د دواړو طرفونو نه، هم د افغانستان د پلاوی نه او هم د امریکا نه، دا غواړي چې په افغانستان کې د هغه سولې لپاره هلې ځلې وشي چې په هغه کې عدالت رعایت شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه خوندي وساتل شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو اداره یې چې د هغې په واسطه باندې خپل سیاسي سرنوشت وټاکي. همدارنګه د دې ټولو شیانو تر څنګ باید په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو ته پاملرنه وشي.
اغری بارکزی وایي که جګړه نوره هم پسې وګدیږي باید افغان ښځو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دوی به ګواښیږي نه، ترور کیږي به نه، او ښوونځي به یې پر مخ نه تړل کیږي. ټاکل شوی چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په رسمي بلنه له نوموړي سره په امریکا کې وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست مخکې ویلي چې د دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې اترې او بحثونه دي. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي غړي شریفه زرمتی وایي چې امریکا ته په تلونکي پلاوي کې د سولې د مرکزي پلاوي دوه تنه غړي اغلی فاطمه ګیلانی او حبیبه سرابی هم شامل دي.
د افغانستان د مذاکرې د پلاوي دوه خوندې په دې ناسته کې ګډون لري، د ځکه ډېر مهم د سې دی کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان د خوندو د ځورېدلو خوندو د افغانستان د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو د کورنیو هغه واقعي غږ هلته پورته کوي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په شدت سره افغان میرمنې د سولې د احتمالي هوکړې او د طالبانو پر راتګ سره د خپلو حقونو او لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ په خپله اعلامیه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او دوی ته د درناوي خبره کړې ده، او افغان حکومت هم تل دا ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د دوی په حقونو او لاسته راوړنو معامله نه کیږي او ساتل کیږي به.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لی آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر موضوع څېړو. دا چې دا سفر به د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې چې د وسلوالو طالبانو له لوري حملې زیاتې شوې دي د افغانستان د دولت لپاره څه لاسته راوړنې ولري. تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره مطرح کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو یې چې دې خپرونې ته رابولو مطرح کولی شئ. بیا هم په افغانستان کې د نامنویو په موضوع کې تم کیږو. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې په هیواد کې وروستیو مخ په زیاتېدونکو جګړو او ناامنیو ته اندېښمنې دي. دوی انتقاد کوي چې د جګړو دواړو لورو پرته له دې چې د خلکو ژوند ته پام وکړي د اوربند او سولې پر ځای جګړو ته زور ورکړی دی. دغو مېرمنو ویلي که د جنګ کېلې خواوې د خبرو پر میز یوې سوله ییزې هوکړې ته ونه رسېږي او وضعیت همداسې پاتې شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. نور په دې رپورټ کې.
نسیمه د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده، کومه چې دغلته وروستۍ او ناکراری وترې کور کلی کروندې او ژوند پاتې کړي او د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د خپلې خور په کور کې اوسېدو ته مجبوره کړې ده. نسیمه چې د راتلونکي لپاره ډېر اندېښمنه ده، د جنګ له ښکېلو خواو غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د دې په شان زرګونه کورنیو ته چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي خپل کور کلي ته د بیرته ګرځېدو زمینه برابره کړي.
خدای ته دې وګوري، د خدای روی ته دې، که طالبان رونه دي هغه هم زما د تره زوی ده، هغه هم زما د ماما زوی ده. خدای ته دې وګوري، که طالب ده که دولت ده، صلح دي کې موږ صلح غواړو، موږ نور له دې جنګ او له دې غنه په تنګ راغلي یاسو. ان هله اوس موږ خپله له لغمان نه بې کده شوي یاسو، کور نه لرو، سرپرست نه لرو،
مقدسه سالارزی په ننګرهار کې و مدني فعال ده. دا په افغانستان کې روانه جګړه پردی بولی او په دې باور ده چې د روانې جګړې ګټه نورو خو زیانې یوازې افغانانو ته رسیږي. سالارزی وایي هغه خلک چې جګړه کوي باید خپل دوست او دښمن وپیژني، او د افغانستان په جګړه کې ډیره قرباني عام خلک ورکوي.
په دغه وختونو کې په ډیری ولایتونو کې جګړه زور اخیسته او زمونږ هر ورځ بیگونه افغانان وژل کیږي. موږ غوښتنه د جګړې د ښکېلو غاړو څخه دا ده، نور باید جګړې ته د پای ټکی کېږدي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، دغه شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر یوه کال په ډېره موده کې څو ځلې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې لپاره مخامخ غونډې کړې چې له هر یوې سره یې د افغانانو هیلې تړلې وي، خو تر ننه یې داسې پایله نه ده ورکړې چې جګړه د مهار او د سولې څرک دې ولیدل شي، بلکې ورسره په نږدې ټول هیواد کې چاودنو، وژنو، بریدونو او مخامخ نښتو زور اخیسته چې د ملکیانو په ګډون پکې افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلو او زیانونو خبرونه ورکړل شوي دي. همدې وضعیت ننګرهار میشتې مېرمنې ناهیلې او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د جلال آباد اوسیدونکي او د ښځو د برخې فعاله ثنا نوري نیوکه کوي چې ګوندې ښکېلې خواوې د سولې اراده نه لري، او په خبره یې چې د سولې په نوم ناستو کې وخت تیروي او جګړو ته پلمې لټوي.
دا یوه بانه ده چې تاسې جوړوئ، دا بې مطلبه خبره ده. تاسې چې د سولې خبرو ته غاړه یې خیده، تاسې کله هلته ځئ، کله دلته ځئ، کله دلته ځئ، د سولې خبرې دي، د سولې غونډې دي، دا ټول نو خو چې تاسې کوئ دي نو څه لپاره کوئ چې جګړه ته مو زور ورکړی دی.
ننګرهار میشتې ښځې په داسې حال کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبري پټه په ولاړې دي او غنو افغانانو یې د چټکتیا او په پیله کې د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې یوه نړیواله موضوع هم لرو، د ایران د اټومي تړون پر سر. په ویانا کې د وروستیو خبرو له حاله مو هم خبر وو، خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سپینه مڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوې. د سپینې مڼۍ ویاند جن ساکي پرون چهارشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل، پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوې، خو نه یې لیدلې چې د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي اهدافو حملې زیاتې شوې وې. د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 1919 څخه د یو اتیا مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو دو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په شپېتو ولسوالیو کنټرول درلود. ترکیه د سنې خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیه ته ولاړ شي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکیه ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سنبالېدو لپاره هلته پات شي که څنګه. د ترکیه دفاع وزیر هولسی اکار پرون وویل هیواد به افغانستان ته نور سرتیری وانستوي، ځکه چې د ده په وینا هلته اوس د دې هیواد 1500 سرتیری میشت دي. د خطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته ژمن دی او د دې هدفونو لپاره د سولې خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې پرون له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومانو او خونځیو ته زیان واوړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي تور پورې کړل چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اسکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې بېسده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبه په ورځ د 62 کلونو په عمر وفات شو. او نیوزیلند ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنی لوبې د انګلستان په ساوت ایمپټن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. کومو غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم کولی شئ ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی اکام. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، اوس یوه سیمه ییزه نړیواله موضوع راخلو. ایراني چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي. دا خبرې له نږدې دریو میاشتو راهیسې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روانې دي او روانونه وروسته تر دې وزندې دي چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سخت دریځ ابراهیم رئیسی بریالی شو. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وایي د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو مخې ته اصلي خنډونه هوار شوي دي، خو جرمني او فرانسه وایي چې ځینې موانع شته. حسن روحانی دا خبرې پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او بل لور ته نورو جګپوړو ایراني چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمنی او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ روانې دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیستې ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحاني د دفتر رئیس محمود وایزي ویلي دي چې واشنگتن په اصولو کې تر زرو د ډیرو بندیزونو له لرې کېدو سره موافقه کړې ده. د ده په وینا دا هغه بندیزونه دي چې درې کاله مخکې د متحد ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایرانی رسنیو د وایزي په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې، تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لرې شي. وایزی زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کېږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي تړون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګېدلی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان د اکشن بی پورس ویلی وو چې لا هم د بندیزونو د لرې کېدو لپاره او د ایران له لورې د اټومي تړون دښمنو د ترسره کولو لپاره د پام وړ واټن شته. امریکایي پلاوی